درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو، خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. افغانستان د 2025 کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 115 مقام لري، چې دا د رسنیو د جدي محدودیتونو او د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا RSF د 2025 کال د نړیوالې رسنۍ ازادۍ د شاخص لمخې افغانستان په 180 هیوادونو کې 115 ځای لري، چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامدار خراب وضعیت ښکارندوی دی. هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجه لوړ شوی، خو له سلو څخه یوازې 10.8 نمرې ترلاسه کړي، چې د رسنۍ د ازادۍ دوامدار بحران ته اشاره کوي. بی پولي خبریالانو نن جمعه په خپل کالني راپور کې دا هم ویلي چې اکثره ښځینه خبریالانو د ګواښونو او اندېښنو له کبله په افغانستان کې دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پاکستان، ایران، هند او ترکیه په شمول په دریمګړو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ستونزې نن په یو غونډه کې چیړي. د سازمان ویلي چې د دې مطبوعاتي غونډې په ترڅ کې به 450 افغان خبریالان یو پرانیستی لیک لاسلیک کړي او له ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو څخه به په دریمګړو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ځورول کېدو په شمول د بیلابیلو ستونزو د حل لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته سلګونه افغان خبریالان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، خو اوس په دغو هیوادونو کې د نورو افغانانو په شان د اخراج په شمول له راز راستونزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتو د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وچکالۍ له کبله له رامنځته شویو شرایطو سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. دا خبره د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوچارک پرون پنجشنبه وکړه. د سرمشي ویندوی وویل دا نوې بودیجه هم لومړنۍ او هم تر ټولو لویه ګډه مرسته ده چې په افغانستان کې د وچکالۍ په وړاندې د مخنیوونکو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې پیښو کې په دې پیسو کې 6.6 میلیون د عاجلو مرستو د مرکزی صندوق لخوا او 10 میلیون ډالر د افغانستان د بشري مرستو له صندوق ورکول کیږي. د دوچارک په وینا د بوریجه به د وچکالۍ تر شدت وړاندې د نقدو پیسو او مادي مرستو له لارې د خوړو امنیت، کرنې او مالداری، اوبو، حفظ الصحې، روغتیا، تغذیه او ساتنې په برخو کې خلکو ته ورکول شي. د کډوالو د بیرته ستنیدو د بهیر په دوام کې سلګونه کورنۍ د پنځشنبه په ورځ له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري آژانس ویلي چې 141 کورنۍ هیواد ته ستنې شوې دي، چې له دې ډلې 200 کورنۍ د ننګرهار د تورخم له لارې، 225 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې، 115 کورنۍ د نیمروز د بریشم پل له لارې، 8 کورنۍ د پکتیکا د انګور اډې له لارې، 19 کورنۍ د هلمند د بهرام چې له لارې او 103 کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته راستنې شوې دي. په راپور کې زیاته شوې چې یادو کورنیو ته د طالبانو له لورې مرستې ورکړل شوې دي. د چهارشنبه په ورځ هم 915 کورنۍ له بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته راستنې شوې وې. ملګرو ملتو ویلي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیرته راستنېدونکو ته سرپناوی برابرې کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د امریکا د ملي رادیو او تلویزیون د بودیجې د بندولو فرمان لاسلیک کړ. ډونالد ترامپ په یو اجرایی فرمان کې د امریکا د عامه خبرونو ادارې ته چې یادو دولتي رسنیو ته بودیجه ورکوي امر کړی چې د دې رسنیو مالی ملاتړ بند کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې دا فرمان د عامه خبرونو ادارې او نورو فدرالي ادارو ته لارښوونه کوي چې د ملي رادیو او د عامه تلویزیون لپاره فدرالي بودیجه بند کړي. د ولسمشر ترامپ اجرایی فرمان هم داراز دا اداره مکلفوی چې د رسنیو د غیر مستقیم دولتي تمویل سرچینې لمنځه یوسي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د دې اقدام دلیل د یادو رسنیو راپورونه بی پرې نه دي. ویل شوی چې د دې دوه دولتي رسنیو بودیجه شاوخوا 500 میلیون ډالر و.
Thank you. د آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو، ستړي مشه دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي ازادي په چپو کې خبرونه ده. په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتما اوریدلی چې د پاکستان او هند ترمنځ اوضاع ترنګلې شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو. په دې خبرونه کې وروسته درته میلمانه هم در پیژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورټ په دې موضوع باندې واورو، او دا واورو چې تازه پکې څه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړي. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړي او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی روبیو تیر ماښام له صدراعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلی دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي، او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخته غوسه وپاروله، او صدر اعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي په وروستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې، او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
دوستانو، په ریپورت کې مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتي دي چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل هم واوریدل. زه راځم میلمنو ته پرته له دې نه چې مقدمه نور ووایم، غوث جانباز د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ دی، همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پوهنتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي، او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې، هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پړه وراچوي. وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو، څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
خبرې دي. یو خو د واشنگتن د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنگتن او د هندستان د نږدې کېدو په مناسبت او دریم دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظره په یو لوی انزوا او لوی کړکېچ کې پروت دی او هماغه درومي. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه دیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه چې همیشه دغسې پروژهیي تروریستي او نورو کتیشو ته لمن وهلې ده او دوی وار په وار اوس خپله په دې اعتراف کوي چې موږ په څو لسیزو کې خرابکاري کړې ده، پروژستان حمایت کړي دي او نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د لویدیز د برتانیا د لوبو کار شوي هست او د هغو دپاره م کار کړی دی. نو اوس څه پوه شه چې بیا هم سبا دغسې یو بل اعتراف موږ د دوی نه واورو، دا چې د دوی هغه کومې ډلې ټپلې چې دي چې دوی په وار په وار هغوی هم تمویل کړي دي، هم یې تشخیص کړي دي، هم یې پرتاب کړي دي کشمیر ته، افغانستان ته، دا یو بالکل لکه لمر یو واقعیت. البته چې د دوی هغه ویشل شوي برخه هغه ویشل شوي دیپ سټیټ چې دننه په پاکستان کې د هغې په استبلیشمنټ کې د هغې په استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري، هغه برخه چې غواړي چې دغه کنفیج په تقسیب ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقع اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي، چې هغه مثلا د چین د منافعو دپټول دي، د یو خوا بله برخه د دوی د دوی خپله په هېواد کې د چین ډېر زیات طرفدار دي، د چین قرضدار دي. نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کړکېچ ته لمن ووځي او په دغه کې خپله ګټه ومومي. خو خبره دا ده چې اوس بین ملي اړیکې، بین ملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی، یعنی پاکستان په هر حالت کې د دغې رامنځته شوي اوسني کړکېچ نه، چې هغه هم دننه دننه په پاکستان کې یو عالم آباد لري، پس وینې چې سیمه ییزې شخړې، قومي شخړې، مذهبي شخړې، اتنیکي شخړې د هېواد کې اوس بیداد کې، او خامخا به د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري. ښه، موږ بله شکه چې ویلی شو چې د دې بڼه به په څه ترتیب وسی، یعنی څه رقم ته به هند خپل ګزار کوي، خپل غچ په اخلي، هغه به نرمې یا به داسې یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې کېدای شي خپل غچ واخلي، چې حتما یعنی داسې بې ځوابه خو نه پاتې کېږي هند. اما هند چون همیشه یو محتاطانه سیاست
غوړه کړې ده. جانباز صاحب، په دغه موضوع ته لږ وروسته براشو چې وړاندې به څه کېږي. تاسو مونږه په یو ګروپ کال کې راخستی لاتمر صاحب سره، نو کله چې یو خبرې کوي دی بل مایکروفون که په همدغه بندي، بیا به یو څه غږ په د دواړو په هغه ټکر نه کوي او ښه به اورو. اتمر صاحب، تاسو راته دا وایي، تاسو د جانباز صاحب خبرې واورېدلې، هندوستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څه ونډه نه لرو. فکر کوي چې هندي لوری د خپل دغه تور لپاره کافي اسناد او شواهد لري، ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دی موشي.
من نه هم صاحب، تاسو جناب جانباز صاحب ته لیدونکو ته اورېدونکو ته سلامونه ونې کېلی. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پاکستان خو په دغه او یا کلینو کې کله چې د کشمیر په سر هندوستان سره دوی په جنگ جګړه باندې بوختي، دوی ترهګرې ډلې روزلې دي، او دا د اوس خبره نه ده، ډېر پخوا کې چې څلور ځلې هند او پاکستان سره مخامخ وجنګېدل، په دغه ټولو جنګونو کې دوی د دغه ګټه استفاده کول. اوس هم دا خبره کوي چې په دې پنځه کسانو کې دوه کاملا د پاکستان تبعید، درې نور کسان دا د کشمیر کسان دي د پروګرام، او دغه دوه کسان تذکره د پاکستان لري، هویت د پاکستان لري. د بل خوانه په کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسو که اوس معلومات ولرئ، حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي، او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغې حفاظت کیږي. دغه د هند د سټلایټونو له خوانه کوم فلمونه چې اخیستل شوي وو دا د هند په رسنیو کې راغلل، او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي، او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مسله دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ دېر ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، تلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات د دغو ډلو تر شا ولاړ دی.
بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنباز صاحب ته ورشم. جنباز صاحب، تاسو راته دا ووایي، همداسې چې مخکېم تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو هم واورېدي، پاکستان وایي چې بې طرفه څېړنې دې وشي، یعنی د بې طرفه څېړنو نه د دوی موخه څه ده؟
پاکستان خو باید یو څه ووایي. خبره دا ده چې بې طرفه څېړنه دا د هن یو حق دی چې ورته غاړه کېږدي که کې نه کي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې کاره برید شوی دی، او د هند لوری وایي چې موږ هره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې تر هزار برید کې ښکېل دي، هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی تلیفونونه تعقیب کړي دي، او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنی هم خود سه حادي دیواد نه دی چې هوایی تور پوری کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دې ته غاړه کېږدي چې کوم هیواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. که چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتما خپل غچ اخلي، هند هرو مرو په پاکستان برید کوي. دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب وسیږي، دې به نکېده شي چې بحث وشي. اما هند نشي کولی، یعنی د هغه حیثیتي نظره، د سیاسي نظره، چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولي دي، احضارات نیولي دي، خامخا او بله دا چې هند وار په وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تهدیر پیدا کوي او مجازات کوي به، او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي، تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا پرې معنا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته، بې له شکه. او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې آسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري، څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدای شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو کړکیچو ته په کتو، او بل دا چې چین یو بل آسیب پذیری هم لري چې هغه د چین سره داغې ترینګلتي، هغه نو دې ترتیب کېدای شي وروسته د هغې چې هند لتر لگا دغه حیثیتي حالت نو وزي او یو جزا ورکی پاکستان ته بیا کې د شي چې جوړ جوړه او د دې فمنس یو متارکه رامنځته شي. اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده.
مننه جناب صاحب، دته به
نور به هم
ورسته به دې موضوع په دې نور اړخونو باندې هم بحث وکړو. بیرته راځم اتمر صاحب ته. ښاغلی اتمر، تاسو مخکې ښاغلی جانباز وویل چې هند به یو دقیقه د ما د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې څه ستونزه لرو، دی به بیرته تاسو سره د تماس روخ کی. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې خبرې کوو. نن د هند او پاکستان ترمنځ په وروستي زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې غږیږو. آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنۍ کم شخړه چې راپیدا شوې ده د کومې خواته لاړ شي؟ پاکستان د بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند او واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي. حمله په کشمیر کې په یو سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې، بلکې سیلانیان پکې وژل شوي دي. بیرته را سره میلمانه وصل دي. د تخنیکي ستونزې له کبله بخښنه غواړو. اتمر صاحب، مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي. د تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دی؟ څه فکر کوئ؟ داسې لنډ ځواب کراکئ چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي.
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم، هند تر فشار لاندې هم دی، د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو، او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي. دا چې هر چا کړی، څنګه یې کړی، د چی په خاطر یې کړی، خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکړي. ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی. او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده، هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لرئ. زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي، او که دغه جګړه لویې جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي، زه په دې باور یم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند خوانه ترسره کیږي، او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی. دې کې سیمه ته زیان دی، دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین، دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري. دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي. خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنه دي، او محدود عملیات یا د دوه ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي.
ډېره زیاته مننه جانباز صاحب. تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی، خو راته ووایه چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه، هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړي؟ د پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي، او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده. دای نو اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي. دا راته ووایي، او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخواني تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لوری ښایي په بلوچستان کې له بلوڅ بیلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول، د دوی یو اورګاډی تم ک له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي؟
نظرونه سره نوي پورې ورته دي. هغه همداسې ده، هند به هم حتما خپل غچ اخلي، خپل ګزار به کوي، دا چې بڼه به یې څه اوسېږي او شدت به یې څومره اوسېږي، دلته کېدای شي زما د واپس نظر لږ متفاوت اوسېږي، خو هغه پروا نه کوي. اما هند حتما او هرو مرو یو اقدام کوي، ځکه چې خبره یې خپله ډېره حیثیتي کړې ده ځان ته. یوه خبره، بله خبره دا چې ګورې هېڅ هېواد په مستقیمه توګه غیر د ایران نه حاضر نه شو چې منځګړتوب متحده ایالات په غیر مستقیم توګه د هند نه ننګه کوي. روسیا کاملا خاموشه ده، عمومیاتو کې غږېږي، یعنی د ډیپلوماسي عمومي ژبه اصولي ژبه کاروي چې خواهد زغم نه کار واخلي او خبرو ته دا خبرې اوس نور هېوادونه یوازې ایران د منګیسکا اعلان کړی دی چې هغو ته نه پاکستان او نه هند کوم ځواب نه دی. نور هېوادونه مستقیما نه غواړي چې د ترکیب تېر اوسېږي، اما سمپاتیګانې معلومې دي چې د ډېری هېوادونو سمپاتي د هند خواته ده، یعنې خواخوږي یا
جانبازي. جان بس ما دی بلوچستان پاره مو پختل دی بلوچستان کې پورسې
هغه می پیاد
ها مهرباني
هغه می پیاد هغه می پیاد ګوري هند خو وار دغه ستورونه لګوي او وخت پاکستان دا تورونه خو همیشه پاکستان لګول دی او نه یوازې په هند بلکې زما اوس په هیواد پاکستان باندې. اما خبره دا ده چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو ځایه دا د بلوچستان د خلکو ځایه ده. بلوچستان د لسیزو په ترڅ کې د قانونو په ترڅ کې د خپلې ازادي لپاره مبارزه کوي، نه د هند لپاره. دا چې بلوچستان په څه ترتیب په کومې طریقې اصلحه لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده، اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښيي چې بلوچستان مثلا د افغانستان ماته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چې دوی د اتحادیې ترلاسه کړي اوسېږي یا هند په دغه کله کې ښکېل اوسېږي. پاکستان دومره بې انصافي، دومره جفا، دومره ظلم د بلوچستانو د پښتنو په مقابل کې لیکنه دی چې د دغه بلوچستانو هر کانه د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر دی،
ډېره زیاته
او هغوی هر شي ترلاسه شوي چې د خپل حقوق ترلاسه کړي. او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي، په ځای د دې چې خپلو کړنو ته متوجه شي، خپل سیاست ته متوجه شي، په هېواد کې متوازن مساوي او صادقانه سیاست پلی کړي، مخصوصا اقتصادي سیاست، د ژوند د کچې د لوړتیا لپاره چې بلوچستان یو غریبترین ایالت دی د اوسني پاکستان، په ځای د دې چې دې ته فکر وکړي، هغوی بلوچستان په زندانو کې اچوي، ځپي یې.
یعنی تاسو غواړئ چې دا یو خود جوش حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې سره
هیڅ دنیا کې او تاسو وګورئ تقریبا هیڅ هیواد بلوچستان نه محکومه دی. تصادفي خو نه ده چې دنیا حتی د پاکستان د نږدې متحدین لکه برتانیا او امریکا او نور دی وګورئ.
مننه جناب صاحب، ما مخکې ویل ډاکټر صاحب عاطف مختار هم را سره دی، دته هرکلی وایو. منګې دی شمارې په وسلولو کې یو څه ستونزو سره مخ شو، خو خدای وسر سره وصل شو. ډاکټر صاحب تاسو راته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا هم خده چې تاسو نظر واورم، د هند او پاکستان ترمن چې ورسته کړکی چې را منسته شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني؟
سلام تاسو ته، استاذ لوتری ان ملت ته او درنو ملګرو ته چې په دې بحث کې موږ سره برخه لري، زه په دې اند او باور یم چې تر دې مخه چې دغه پښتنه ته ځواب ورکم، افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق له ناپېلې او بی طرف دریز د افغانستان د ګټو پر وړاندې کې افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې دخیل نه شي چې هغه د افغانستان لپاره ښه پایلې نه لري. همدا اوس په افغانستان خپل اثرات لري، د واګه سرحد تړلی، افغانانو په تجارانو باندې اثر لري. خو افغانستان د استراتیژیک له نقطه نظر په دغه حساس او شرایط کې چې دلته د دوړ وړ خونونه د جنگ او د جګړې کوښونه کیږي، افغانستان لپاره صفه کار دی. افغانستان باید هغه ناپېیلې د افغانستان د ژوند لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره، افغانستان د پایښت لپاره مفید او موثر وي. په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېیلې بې طرف پاتې شي. دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی، او د ننه په پاکستان کې چې څه افراطي ګروپونه دي او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په هغه باندې پانګونه کړی، هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی. ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري. په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړل. اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته، په نورو ملکونو کې هم شته، دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد داسې دي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد هلته مقاومت کوي. یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی. مقایسه ای ډول داسې وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي. اما دغه جګړه شاید هغه محدود دې ته ونه رسیږي چې تمام عیار جګړه وي، چې په دغه کې دوه ملک داسې انوالو سي چې دواړو خوا غټ سلاوې استعمال کړي، دواړو خوا وران سي. فکر کوم چې دا به ونه شي. اما داسې جګړې به منځته راسي چې هغه محدود په دې کرشه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي، او هند نړۍ ته هم وښي، پاکستان ته هم وښي که د نه وروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ ستاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکوو. بله
ډاکټر صاحب، لنډ راته دا مو وایي چې تاسو وویل چې د افغانستان سیاست دی د بلوڅو پاړه باندې ناپېیلې، خو په تیر تاریخ کې داسې نه و د بلوڅو ملاتړ دی. اوس خو خیر طالبان دی، هغه بهرنی سیاست هم ډېر څرګند او معلوم نه دی، او کدیم له پاکستان سره
په تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه و، بلکې ظلمانه و، زموږ په امورو کې مداخلت کوه.
اوس
د هیڅ داسې یو جګړې طرح او بر نه دی. افغانستان د هیڅ یو داسې ملي ګټې همدا وایي، ځکه په افغانستان به دغه نظام تور په دغه شرایطو کې ونه لګوو چې افغانان د بلوڅان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټې دا دی چې موږ د چا په عمرو کې مداخل و. د بلوڅان سترګل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوڅانو اړه لري، پر افغانانو هیڅ اړه نه لري. په دې اساس شرایطو کې افغانستان غواړي دغه حال په
الی استراتیژیک بهتره. نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب، د پاکستانی ځینو چارواکو لخوا نه وخت په وخت دغه اداره پورته کیږي چې په افغانستان کې دغه وسنی طالبان چې واکمن دي، حتی تر دې پورې ویلي دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند ملاتړ پاکستانی طالبانو ته جلبي یا بلوچستانو ته.
افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی. افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی. افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري. طالبان من حیث یو ډیفیکټو سټیټ هم دا حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې د خپل نظام لپاره یو تعریف ولري. که هند د افغانستان سره تعلق لري دا په دې معنی نه دی د کلش مونږ وایو متوازن او بی طرف سیاست. زمونږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان هیڅ تړاو نه لري، او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي. دا پاکستان دی چې مونږ ته ضرر رسولی. زمونږ
مننه ډاکټر صاحب. زه اتمر صاحب ته ورځم. مننه اتمر صاحب ز بیا یو بل اړختایم چې هغه په هند کې دی مودی دی حکومت سیاستونه دي د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دي د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې اقلیت راځي او همدارنګه د غویم دی د کشمیر خلک هم چې دي په ځینو بڼو باندې غندل شوی دی انتقادونه ور باندې شته دي نیوکی ور باندې شته دی په کشمیر کې دی وضعیت په اړه چې کوم ریپورټونه دي لږ تر لږه هغه څه چې پاکستانی رسنۍ راپورته کوي هغه ځینې بوګنوونکي دي مثلا وایي دغه سیمې ته یې نور هندي ټبري خلک را لېږدولي دي دغلته یې مسلمانان او اسلامي کمیونټۍ تر فشار لاندې راوستي دي څه فکر کوي چې دا څومره د دې سبب کیږي او هند څومره چمتو دی چې واقعا هغه څه چې اصول دي او څه چې د خلکو حقونه دي دا ورکي په ځانګړې توګه د مودی تر واک لاندې هند
بلکل ساس خبر سید خپل مودی د مودی حکومت داسې هندیان خپل وایي چې دا د پندتانو حکومت دی یعنی هغه مذهبي هندو ډلې دي چې د نورو ډلو یا مثلا مسلمانان چې پین کې دي سکان چې پین کې دي نور اقلیتونه چې پین کې دي د هغوی سره دوی جدي مخالفت او اختلاف نظر لري. تیر څو ورځو کې ما خپله دغه موضوع تعقیبوو چې یو مسله اسلامي بڼه درلوده د یو ځای د وقف کولو دپاره. تاسو پوهیږئ چې خپل وقف په اسلام کې یو مسله ده چې د اسلامي لیدلور نظره وقف کول په اسلام کې دی. دوی دغه وقف د اسلامي هغه نه واخیسته هندوانو ته ورک یعنی په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېرې سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه دی. په کشمیر کې هم دغسې دی. دوه درې کاله مخکې خپله د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او د دوی مستقیما د هند د حکومت پورې مربوط کړ چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي. برعلاوه چې خلک ناخوښ دي دا مخالف د هغه بینالمللي توافقات دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی. نو په دې توګه د نریندرا مودی حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورو مذاهبو سره دوی مخالفت کوي.
جان باسه پام دی موضوع باندې تاسو نظر څه دی؟ نړیوال ریپورتونه یو شمیر داسې ښیي چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو یا د نریندرا مودی د حکومت چلندونه د بشري حقونو ځینې پیښې هم پکې ریپورټ شوي دي. بشري حقونو د سرغړاوي پیښې هم پکې ریپورټ شوي دي. همدارنګه څو کاله مخکې له کشمیر نه هغه د نیمه خود مختاري کوم دغه چې و وضعیت چې و هغه هم ترې بیرته واخیسته او ویل کېږي چې دغلته یې شدید او سخت اقدامات کړي دي چې ځایي خلک یې تنګ کړي دي. په دې موضوع که راته لنډ نظر ووایي بیا یې په افغانستان باندې د اغېزو خوا وته ځو. مهرباني وکړئ. مننه ښاغلی.
سوال ډېر مهم دی او زه به کوشش کوم چې ترتیب یو اجمالي نظر تحلیل کړو. بھارت جنت فارسی پا ہندوستان کے دے ہندوستان دے خلق اسے خیر آئے ناستی اس دا دے ہندوستان دے خلق دے آرا نتیجے بن یعنی دے سمدے دے چھ دا ہے دے چاپ فاق ہے یا دے چاپ زور راغلے دے دا دے حق و خلق رائے دیکھ ہم شک نسل چھ وقتنا برخ دے ہندوستان دا ہندو مذہب یعنی اکثریت پکے هندو مذهب هندیان درست؟ خواه اول دل چه هیچ کسی دیوار تاسو نشه پیدا کولی چه اگه که دیر ایدیال سیستم در اداره یا سیاسی اجتماعی سیستم دیر ایدیال و سیگه چه هند هم البته چه ایدیال سیستم نده آلتا هم مختلف هنداسی هاوش کردی کارتیشون نشکردی تصادو نشکردی کم حالات چه کلا کلا دیت هم درو میشه زین تقابلات تصادو مات مذهبی یا اتنیکی را مستقی دا هم زای لری بیلشا اما زبط نکم چه دا دیدی دیگی واد اغا عمومی پالیسی وسی که چه دولت که او غاری سیاسی چلان که اقلیتین منظری که یا ده هاگوی حقوق سل ترگیر بریده ده مخصوصا ده پاکستان راسوحنه ده ده پاکستان پروپاگنده ده البته ده کشک نشته چه افراسی اتین دوان شده دی هم ده هسته چه اسلامی افراسی هم شده دی خو دیاده دی نتایی چه لیاده او باسته چه پا پاکستان هندوستان که تر دریز سوا ملیون نزیاد مسلمانان جان که هاگوی ده خپل جوان نه آقای دکتر جوان نه خاله آن راضی دی.
من نه.
داری دکان جوان سطح او کیفیت سو زلی در پاکستان دم سلمانان سفر یا در پاکستان دو خالق سفر لوارده. او هندوستان نه سبب سلورم سنتی انقلاب تدرمی او ترجیح بیده سلمانان حتی پتول و چارو که مطرح دی. تا یعنی افراطی دلی تفالیش تدی چه دوار و پاوله واری چه وضعیت ترکیش پاکیشن کی اما پتولی زتوگه کم سازمان یافته سیاست چه ها غدی اتنیکی در زونو تا لانور هم شارور کی زیادی کی زین نگورم البته چه دا حزب یو هندوی حزب ده اما آرائه ده خلو خلق نسیست
من نه زبا ډاکټر صاحب مختار ته ورشم. ډاکټر صاحب مختار تاسو دی هند حکومت پالیسی په ځانګړې توګه دی خاغلی مودی دی حکومت پالیسی څومره دی دغه پیښې په ځانګړې توګه کشمیر کې چې رامنځته شوی یا په هند کې دی اوسنی وضعیت او ناخوښیو په اړه باندې څه ډول ارزوي؟
بله
مهرباني وکړئ.
بله زه به مختصر عرض ولرم دی محترم جاندار صاحب دی خبرو په هکله چې دا امنیستی انټرنیشنل، هیومن رایټ واچ، فریډم هاوس او نور دی حکومت تبعیضی چلند د مسلمانانو په حق له تایید کړی، بلکې په دهلی او نورو ایالتونو کې مسلمانانو نه ډیر حقونه اخیستي او په ګجرات کې هم د انسانیت دی وژلو کرایم اگینست هیومانیټی که همدغه حزب لاس درلود. دا چې اکثریت ګټلی د خبرې دویم برخه دی. د نړیوالو پالیسی په نتیجه کې هم د هند پالیسی د مسلمانانو بالخصوص پر ضد پاتې شوی چې دا یو واقعیت دی او نړیوال میډیا هم وایي. د کې هم شک نسته چې پاکستان میډیا هم په دې هکله خپل تبلیغات کوي او دغه تبلیغات په نړیوال کچه اړو فاونه کیږي. اما مدریم نړیوال یا اروپا او نور ملکونه هم د مسلمانانو پر ضد تبعیض، د سکانو پر ضد تبعیض او په منیپور کې چې خلک د خپل خپلواکۍ لري. بل موضوع دلته دا دی چې افغانان د هندوستان د هندوستان د حکومت سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې تعامل او تفاهم غواړي او دغه تعامل او تفاهم د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باید تشریح سي. یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی، افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوانو ووځي، افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتی جګړو قربانی نسی، افغانستان باید دغه سناریو نه اوزی. هغه او د افغانستان ملي ګټه همدا وایي. موږ په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلی جګړې او نیابتی جګړې او استخباراتي جګړې ته د پای ټکی کیږو او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی. تر کومه ځایه پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی، همغه سیمه چې مخکې وویلې بیا یو ځل تکرار کوو، تکراروم یې دلته چې زموږ ګټه د دوی په هکله ناپېیلی دی. او زمونږ دریز من هیڅ یو ملت د پاکستان او د هند په حق ناپېلې او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په امورو کې مداخلت وکړو، نه په خپل جغرافیه کې څه شی لرو، نه توان لرو، نه د بل داسې یو جګړې قرباني کیږو چې نورو پیل کړي وي. دا زموږ د ملت په ګټه نه دی. آخري موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري، له بل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکوي چې موږ په هیڅ نه پرېږدو، حتما در باندې حمله کوو او له منځه دې وړو، ښارونه نیسو. تاسو یو ملک چې زموږ نه بیل شوی، که په تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نسو کولی. په هغه وخت کې د انګلیسانو ستراتیژي او پالیسي دا وه چې باید د ستر هند جلا کړي، او پاکستان یو قومي ملک نه دی بلکې د نظریاتو پر بنسټ پانځته راغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګوري اندازه سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخوات ایران پروت دی، هغه دوی سره دوی خپل معضلات لري، او د چین سره سره رابط لري چې اوس هم ځینې په ده باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنګ منځته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم څه مرسته به ورسره وکړي، خو خوره لاره به دا وي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحې ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار. اتمر صاحب، تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه داسې ووایئ چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغېز او تاثیر لاندې و. فکر کوئ چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسني وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده، او لکه مخکې چې ښاغلي مختار وویل د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بې طرفي او کنه د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه سیب پذیر دی، هر څومره چې ورته ووایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي. نو دا مو وایي چې کنه پیلې دریز ولري د داسې یو چا په وړاندې، هغه به څه ګټه ولري؟ مهرباني.
ګوره، افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنګو کې بې طرفه پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوې دي، یو د اوڅلوېښتم کال او نولس سوه اوڅلوېښتم کال، چې په همدې وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړه د کشمیر په سر باندې، او بله جګړه د پاکستان او د هند په نولس سوه پنځه شپېتم کال کې و، بلې په نولس سوه یو اویاووم کال کې و، او بلې په نولس سوه نهه نویم کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلہ دیش جګړه. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان په پخوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی، او دا یو ښه سیاست دی. هر حکومت کې چې دغه جګړو ته نه دي تللی، دا د افغانستان په ګټه پاتې شو. د کشمیر مسله، کشمیر په نولس سوه او څلوېښتم کال کې دی متنازی فی یو منطقه د هند او پاکستان ترمنځ واقع، او دا په دوه ټوټې وویشل شو. یو هندي کشمیر دی چې هغه جمو دی او کشمیر دی، او همدغسې لداخ دی. لداخ بیا د چین یوه برخه دی، یعنی چینایي خواته دی. دلته غره ای سیمه ده چې ولس پکې نه وي، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا د سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خواته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلگت بلتستان بل یو برخه دی چې دا بیا نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره اړخ په اړخ دی. نو دا دواړه د مختلف هیوادونو یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر چیرې لاندې وو. گرچه په هند کې ځینې داسې آزادي خوا ډلې په کشمیر کې موجودې وې او شته دي اوس هم چې هغه د کشمیر استقلال غواړي، او افغانستان هم کله که د کشمیر دایې پشتیبانی کړی هغه د کشمیر استقلال دی، بل پلوي افغانانو نه دی کړی. لکه چې اوس تفسیره کې تاسې یادوري وکړو، مختار صاحب ویل چې بلوچستان مثلا، افغانستان په بلوچستان کې هیڅ کله هیڅ بلوڅ ته دوی مرسته سلا پیسې نه دي ورکړي. دا تهمت غلط دی، لیکن هر رژیم چې په افغانستان کې و هغه د بلوچو د ازادۍ نه پلوي کړی او هغوی سره یې خواخوږي کړی. لکه چې موږ پښتنو سره دا عینې خبره د پښتونخوا سره زمونږ دی، نو پر ترتیب پاکستانیان کوشش کوي چې د پرابلمونو په ایجاد سره دوی لانجې سیمې ته راولي، او په دې کې بیا د دوی نظامیان ډېر ګټې وکړي. په تېر 50 کلونو کې پاکستان له دغه درکه ځان پیاوړی کړ، اټوم بم یې ترلاسه کړ، ډېر نظامی تجهیزات دوی د امریکا نه ترلاسه کړ، حتی د امریکا په شتون کې په افغانستان کې دوی ډېر پیسې ترلاسه کړلې، امریکایي تجهیزات دوی ترلاسه کړل. نو پاکستان د دغو ټولو خبرو نه د ځان په ګټه استفاده کړی، لیکن افغانستان په دغو ټولو جنګونو کې د طرفي خپل حفظ کړی، او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کړی په هر نظام کې دا یې ښه کار کړی.
مننه جناب صاحب، تاسو راته دا وایئ چې د پاکستان نظامیان په دغه هیواد د واکمن پاتې کېدو لپاره چې تر ډېره کله واکمن دي، ظاهرا دا سړی د یو واقعیت په توګه باندې ویلی شي چې په پاکستان کې که څه هم ډېره برخه یې په مارشالۍ نظامونه وو، خو کله چې ملکی نظامونه هم راغلي دي په څرګند ښکاري چې ملکی نظامونه په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسۍ حتی د داخلي پالیسۍ په ځینو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. ډېر په سادګۍ باندې پکې حکومتونه د پوځ لخوا نړېدلي دي، په بل حکومت باندې بدل شوي دي. دغه ډول کړکیچ له پیاوړي ګاونډي هند سره د پاکستان د پوځ په ګټه تمامېږي، د دوی دغه د منابعو لکه مخکې چې اتمر صاحب وویل او که نه د پاکستان د پوست په وړاندې به یوه ننګونه یا چیلنج؟
خو هغه زما مثلا هیله ده، آرزو ده، زه خو غواړم چې دا دولت بالکل منحرف شي، تجزیه شي، د منځه لاړ شي. اما واقعیتونه ویلي چې همدې خواته، البته کېدای شي دا کار به سبا یا بل سبا ونشي، خو همدې خواته جریانات روان. پاکستان نور خپل هغه هسته د دې لپاره چې د یو واحد دولت په څېر پاتې شي، هغه کوم والیتوب شو ورته وایي که نه، هغه سیاسي ادبیاتو کې یو استعلا د پلون د پشنریسي که نه، هغه والیتوب خپل د لاسه ورکوي. نور د پاکستانی نراتیو یا پاکستانیزم نور نه چلیږي. او کچیر هندوستان، البته په دې کې زه شک لرم، هغه څه وایم چې رښتیا هندوستان دې ته زړه فکري چې داسې ښه تمرکز یافته هدفمند ګزارونه وکړي په ځینو برخو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او پوځ ته محسوسې زیانمنتیاوې ورسوي، نو خامخا به په پاکستان کې نور هم دغه مرکز گریز د نظامیانو نه نفرت او د دغه پاکستانیزم نه نفرت کچه نور هم زیاد شي. دیگه هیچ شک نشته چه هندی دکرنستان، مخصوصا نظامی دکرنستانی پدی فکر کدی، پدی سوچ کدی، او زین نور هیوادون هم هاو تا معین نفلون ور کدی، مخصوصا داس حال کې چې پاکستان د پاکستان اراضي، د پاکستان فضا او هوا په ټولنیز توګه دې ته اماده ده چې د دې د ګزارونو نه سخت زیانمن شي. نو وګورو چې کوم سیاست ته کوم پالیسي ته کوم تاسو سیر په زړه کې کوي او په هر ترتیب که چیرې مثلا هند دې ګزارونو نه هم زیانمن شي خو هغه زیان چې پاکستان ته په ستراتیژیکه بڼه ستراتیژیکه توګه او په لوی واټن کې رسیدي هغه په مراتب زیات اوسېږي. پاکستان د دې حالت نه داسې اسانه نه وزي. حتما خپل زیانمنتیاوې به ګوري، اقتصادي، نظامي، اتنیکي، سیمهییزې لانجې چې په پاکستان کې شتون لري هغه به نورې هم زیات شي او هیله ده چې همداسې وشي.
مننه غوث جان بحث. زه به بیرته راشم ډاکټر صاحب سره به خپلې خبرې راټولې کړم. د خپرونې وخت را پسې را په ختمېدو دی. ښاغلی مختار، تاسو راته خپلې خبرې د مجموعي بحث راټول کړئ. تاسو وویل چې د افغانستان لپاره به په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ګټه ونه لري. د دې لپاره څه دلایل شته؟ ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نه سیب پذیره دي.
دغه هیڅ شک نشته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دي او افغانستان ته ضرر رسیدلی او د افغانستان په امورو کې پاکستان مداخلت کړی او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی. اما زمونږ د ملت یا د افغانستان د ستراتیژي بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو، په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بلې نیابتي جګړې ښکار شي. دا مه هیروئ چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري. افغانستان کې لا تر اوسه داسې یو قدرتمند، توانمند، پر خپلو پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري. د افغانستان په واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د توان لري چې د نورو جګړو کې داخل سي یا افغانستان یو بل جګړې خواته ویسي. د افغانستان په ګټه نه دی. کله چې موږ یو ناپېلی ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو، د افغانستان ملي ګټې همدا وایي.
ډاکټر صاحب، ما سره وخت کم دی، تاسو راته دقیق داسې که یو ځواب راکړئ. وسنی واکمن طالبان حکومت چې دی، د ده په اړه څه فکر کوئ؟ د تر اوسه پورې چې څه معلومات تنې تاسو لرئ، دریځې څه شی دی؟ ځکه دی هم ظاهرا له پاکستان سره په کړکیچ اخته دی.
د طالبانو رسمي دریځ تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلی، هغه یو ناپېلی سیاست دی. موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو، خو طالبان دی باید د خپلو ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امورو کې مداخلت نه دی، بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپېلی او بې طرفه دي او دغه بې طرفیا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن او ګټور دی.
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو درې وړو قدرمنو میلمنو، ډاکټر صاحب عاطف مختار نه، د محترم غوث جانباز نه، او همدارنګه د قدرمن اسحاق اتمر نه. همدارنګه په دې بحث کې د ځینو اورېدونکو ټلیفونونه روان نه خستل شول، هغوی نه معذرت غواړو. دا خبرونه د وسله لپاره همدلته پای ته رسوو. میلمنو ته یو ځل بیا کور ودانې وایم. تر بیا خیر.